افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي اجدې دیرشمه د جنوري میاشتې نولسمه. پیل په خبرونو کوو. د ناروی د کډوالی شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلن پرون شنبه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې د خپلو سړیو پرته له ایران ایستل سوي چې په بې وزلۍ کې ګیر دي. شغل ایګلن ویلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وارد مخه 2 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس تېره شپه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پخوانی سیاسي مرستيال بلاخره تر لس ورځو وروسته د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پیل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې مولوي عبدالکبیر د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبیر د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان سوی وو، خو هغه شاوخوا لس ورځې وروسته دا دنده پیل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا له سیاسي مرستيالۍ تر ګوښه کېدو یوه اونۍ وروسته هم خپل دنده مخ ته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو پخوانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11مه په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکا یوې محکمې سی این این تلویزیونی شبکه هغه پخوانی عسکر ته د 5 میلیون ډالرو جریمې په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لسګونه زره ډالر اخیستي او له لالهاند افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته اچولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د یوې امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له ګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی این این په دې خاطر د حیثیت د ایادې دعوا کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی این این په دې قضیه کې پړ وباله. سی این این که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي، خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کار ته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیماني وښوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونیو راهیسې د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشتې روانې دي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامه کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نښه کړې او په دغه برید سره څلور ملکیان وژل سوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې هم د ترکیې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لږ تر لږه 3 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی، خو ترکیه بیا د کردستان د کارګرانو د ممنوعه ګوند پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له 4 لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیز کنټرول لري. د 2018 د کال له سپتمبر میاشت راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشري ټاکنو لپاره د لارې یوې هر اړخیزې نقشې ته زمینه برابره کړي. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبره سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلي لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تمه و چې مخاچف له ارمان ساروکیان سره لوبه وکړي، خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالیو ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو. اسلام مخاچف شپږ ویشت لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالې پنځه ویشت لوبې ګټلي او پنځه یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو ایف سي د درې سوه یولسمې دورې لوبو مرکزي سیالي ده. تمه ده چې په بله مهمه لوبه کې عمر نور محمدوف د میراب دوال شویلي په وړاندې لوبه وکړي. دمګړی د اتلولي کمربند له میراب سره دی. عمر اتلس لوبې ګټلې او هیڅ څه ماته یې نه ده خوړلې. حال دا چې سیالې اتلس ګټلې او څلور لوبې یې بایللې دي. تمه ده د رزمي لوبو پخوانی بې ماتې اتل حبیب نور محمدوف د اسلام او عمر په سیالیو کې حضور ولري او د هغوی لارښوونه وکړي. د یو ایف سي دغه دور سیالۍ د کالیفورنیا په انګل ووډ کې ترسره کیږي چې په سالون کې به شاوخوا اتلس زره نندارچیان حاضر وي او په نړۍ کې به یې لکونه کسان پر ټلویزیونونو وګوري. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغان توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. دا هم وایي چې د ایران د بشري حقونو یوې ډلې په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر افغان کډوالو د تازه فشارونو په اړه اندېښنه ښودلې. د کونړ اوسیدونکي پر کونړ سیند د برېښنا بندونو جوړول غواړي.
د کونړ بند چې دی دا د قانونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یوه اړینه اړتیا ده.
دا هم وایي چې تر څه باندې پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان تړون پلی شي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام پرېږدي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وایي اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر له لارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بلاله دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډیره ګټه نه اخلي او که دا پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ کې پلی نسی اغیزناکه به نه وي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس ماڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو، بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډیر کم راځي. نو او د لویو شپونو د پاره دا کار کړی دی او کدا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیرو او په دې کې به سهولت براشي او بیرته زموږ ترانزیت چې دغه لارې نه تقریبا شپېته فیصد پنځه شپېته فیصد کم شوی دی او اوس پیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالر څخه ډیره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړې چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي نو د سوداګرۍ کچه به په 2025 کال کې د 2024 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټه شوې وه نوره هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر لاري د بانکي تضمینونو د لری کولو او پر ځای د بیمې د تضمین لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنی چارو وزارت سیکرتر وکرم مصری په دې ورسیو کې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنی چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته وغږی است. د حلوش په نامه د ایران د بشري حقوقو یو سازمان د سپای پاسداران له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تازه ورغلو افغان کډوالو د جبري کار د اړوستلو په اړه اندیښنه شولې ده. دغه سازمان په وینا افغان کارګران په ځینو ساحو کې د سپاله لپاره د ودانۍ د جوړولو کار ته اړ ایستل سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د حلوش په نامه په ایران کې د بشري حقوقو سازمان ادعا کړې چې د ایران په جالق خار کې د سپای پاسداران ځواکونو په زور افغان کارګران راټول کړي او په دغه خار کې د دوی اړوند دی وی ودانۍ د چارو د رغولو ورته ویلې دي. دغه سازمان پرون جمعه د زینو سرچینو په حواله ادعا کړې چې افغان کارګران په دې غوښل شوی چې کار ونکړي بیرته به افغانستان ته ستانه کړي او ډیری کارګر له همدې ویری په داډول پروژو کې کار کوي. جالق د ایران په سیستان او بلوچستان کې وړوکی خارګوټی دی چې د ستراتیژیک موقعیت له کبله پکې د افغان کډوالو تګ راتک زیات دی. د ایران سپای پاسداران ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې فشارونه په داسې حال کې زیات شوي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان دغه دواړو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د تیر جمهوری نظام یو پوځي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي او په ایران کې په ساختماني کارونو بوخت دی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار سخت او سنگین اجرا میکنیم به خاطر یک لغمنان که برای خانواده
په ساختمانی کارونو چې ډیر سختی اختیم. دا کار د خپل کورنۍ لپاره دیوی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره کوم، خو له بده مرغه د کار خوندان زموږ له دغه بدبختی او مجبوری ناوړه استفاده کوي او پیسې مو پر وخت نه راکوي. که راکوي هم په ډیر مشکل ټول نه بلکې نیمایي راکوي او له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
په ورته وخت کې د حلوش پر راپور کې همداشان راغلي هغه افغان کارګران چې د سپال لوري د ورسپارل شو کارونو څخه انکار وکړي د ستنولو لږ وخت سره مخامخ دي. د تیر جمهوری نظام د ملي اردو یو غړي د نوم د نو خودلو په شرط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیری داسې کسان سته چې پیسې نه راکوي او ځوروي مو که دوی میاشتې کار وکړي د یوې میاشتې پیسې درکوي او د بلې نه. او بله ستونزه دا ده چې د ډوډۍ په څیر توکي په ایراني پیسو په یوه بیه دي او په افغانیو په بله بیه، یعنې قیمت یې لوړ دی.
ایران په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر افغان کډوالو په ځانګړي توګه هغوی چې د اوسېدو قانوني اسنان نه لري فشارونه ډیر کړي دي. یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره هممهاله ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډوال شول چې په ایران کې افغان کارګرانو وخت نا وخت د ډول ډول ستونزو په اړه شکایت کړی دی.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. یوش مر هغه افغان خبریالان چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا په بیلابیلو جوړسویو غونډو کې ګډون کړي ادعا کوي چې د دغو غونډو اصلي هدف د رسنیو د محتوا او کنټرول، د ازادیو محدودول او پر خبریالانو فشار واردول دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په تیرې یوه میاشت کې د طالب چارواکو او خبریالانو ترمنځ د دوی په ټکو د همغږۍ او اسانتیاو د رامنځته کولو په اړه کابو شل ناستې جوړې کړي، خو یو شمېر خبریالان وایي دا ناستې د کاري چاپیریال د لا محدودېدو لامل ګرځېدلې دي. دا ناستې چې په مناسبه توګه د حکومت او رسنیو د همغږۍ په نوم جوړېږي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت پر ایکس پاڼه د خبرو سویو راپورونو له مخې د قوس میاشتې له وویستمې د جدې میاشتې وویستمې ترمنځ په بادغیس، فاریاب، کاپیسا، پروان، سرپل، زابل، نیمروز، هرات، پنجشیر، لوګر، تخار، دایکندي، هلمند، کندوز، بلخ، غزنی، ننګرهار، غور، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې ترسره شوي دي. دغه راز په ځینو دغو ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو د څارنې د پنځه مواردو یادونه هم شوې ده. د دغو ناستو په رسنیزو خبر پاڼو کې راغلي چې طالب چارواکو له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره په کتنو کې د اسلامي شریعت او د هغوی د حکومت له اصولو سره سم د رسنیو رسنیو د کار کولو پر اړتیا ټینګار کړای دی. له دې سره یو شمېر هغه خبرې اعلان چې په بیلابیلو ولایتونو کې په دغه ډول ناستو کې ګډون کړای ادا کوي چې طالبان دوی ته سپارښتنې کوي تر څو په خبره د هغوی د حکومت د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. په پکتیا ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 13مه ازادي راډیو ته وویل بدخشان کی خبریال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا ناسته چې د خبریالانو په نوم یا د هغوی د ملاتړ په نوم جوړیږي د ټولو نورو مسایلو په شان چې دوی یعنی طالبان ترې ناسمه استفاده کوي دا هم یوازې یو خوشحالی نوم دی او ناسمه استفاده ترې کوي. دوی هڅه کوي چې د خپلې خوښې مسایل او غوښتنې پرې ومني. هغوی ته ځانګړي سناریوګانې ورکوي چې څه باید خپاره کړي او څه خپاره نه کړي، لکه د طالبانو د محتسبینو د کار په شان چې هر څه غواړي پر خلکو یې ومني او خلک په خپله خوښه له هر کاره را وګرځوي.
هڅه مو وکړه په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د دغو ادعاو په اړه د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان علاوالله متوکل نظر واخلو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د دغه وزارت چارواکو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. خو له افغانستانه بهر د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو د حکومت دا اقدامات د رسنیو د څارنې هڅې د رسنیو د ازادۍ کنټرولول او محدودول او د اطلاعاتو سانسورول بولي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغو ډول ناستو جوړول د اندېښنې وړ وبلل.
و همچنان جلساتی که از طرف نماینده های طالبان با خبرنگاران و مسئول حقا نست یو جلسه چه ده طالبان و دست از اول خوال خبریالان و درسانی و مسئولین و سر جوری گی پا بیلا بیلو ولایتونو که وکره شول چه پا افغانستان که ده ننه ده بیان ده ازادی وزیعت بدر کری او ده زنزن سوری ده زیاده دو او پا افغانستان که ده طالبان و لخوا درسانی و ده انحصار لامل شی چې دا مهال طالبانو د افغانستان کورنۍ رسنۍ انحصار کړي او د رسنیو د خپرونو له محتوا و هم ښکاري چې د طالبانو لخوا د صادر شویو فرمانونو له مخې دي.
د رسنیو یو شمېر فعالین هم د طالبانو د حکومت دا ناستې او کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ پر وړاندې ګواښ بولي، بلکې د دوی په خبره دا ډول هڅې کولای سي د رسنیو د غږ ډب کولو لامل سي او په هیواد دننه دایني واقعیتونو د خپرېدو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم د منځني ختیځ په اړه تمه ده چې له نن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوی په اوله ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمېر فلسطیني بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطیني بې کورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربند او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنې او شپږو لونو سره د غزې د شمال د بیت حنون لسیمه د جګړې لويري تختیدره وو. نعمان او کورنۍ د غزې سر تر پای مزل کړي او بل اخره په خان یونس کې د کډوالو پیو کیمپ کې دی راشل. دا کورنۍ د شاوخوا 2 میلیون او 3 لک نورو فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمېدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بې کورۍ، ورانې او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودرو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانو شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو. د حماس او اسرایلو ترمنځ تړون په اساس تمه ده چې اسرایلی عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځای شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرایلي یرغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان را خوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي یرغمل اسرایلي په بدل کې 30 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه یرغمل اسرایلي عسکر په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګ موافقه شوې چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزه ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفال عبوري سیمې سره غزه ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې ورسته په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې یرغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون درېیم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې، د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شوو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شوو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بالاخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او نږدې 2500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کوي ریچارډ بینیت وی، نړیوال ټولنه باید لا افغان شوزو د ملاتړ په برخه کې ل غندنې ور هاخوا، داسې ملموس ګمونه پورته کړي چې د دوی لپاره اغیزناک وي. بینیت د جمعینه وخت په یو بحث کې دا هم ویلي چې د افغان شوزو د وضعیت په اړه اندېښنې او ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو کافي نه دي. دا راپور پر همدې مسئله دی.
په داسې حال کې چې ډیری افغان میرمنې او نجونې د خپلو حقونو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالې ټولنې شوي اقدامات بې نتیجې بولي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. ریچارډ بینیت پرون جمعه ناوخته په ایکس پاڼه کې یو بحث چې د افغان خزینه فعالانو د همغږۍ بنسټ له لوري جوړ شوی او په دې اړه وویل:
ډیپلوماتیک فشارونه مهم دي خو بسنه نه کوي. نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د ملاتړ په برخه کې له غندنو ورهاخوا داسې ملموس اقدامات وکړي چې د دوی لپاره اغیزناک تمام سي.
خاغلی بنت د افغان میرمنو له هڅو او مبارزو د ستاینې ترڅنګ ویل چې افغان میرمنې د داسې ځنګړو اقداماتو غوښتونکې دي چې غږونه او غوښتنې د هیواد په راتلونکي کې په پام کې ونیول شي او طالبان باید ځواب ویونکي وي. نوموړي همداشان ویلي چې د خلیج منو وخت نور پای ته رسیدلی او باید د افغانستان د راتلونکي بنسټ د عدالت او برابرۍ پر بنسټ کې خودل شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي همداشان وایي چې نړۍ باید له هغه حکومت سره چې خزې پکې ونډه نه لري له مشروعیت او د اړیکو لادي کولو ډډه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې بیا د خزو په تړاو د نړیوالې ټولنې پر اقداماتو نیوکه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي ګلروخ چې له دندې شړل شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نزدیک 4 سال است که مردم
نگدې څلور کال کې چې د افغانستان خلک په اور کې سوځي، خو دوی یعنی نړیواله ټولنه ورته ګوري. که دوی پر اختیار غوړي چې د افغان میرمنو لپاره یو کار وکړي، باید پر طالبانو خپل مالی مرستې بندې کړي او په افغانستان کې بدیل عمومي.
سپوږمۍ چې لږ دکړو به برخې شوي د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو دریو څلور کلونو کې په مختلفو هیوادونو کې غټې او بحثونه په دې اړه باندې شوي دي، خو عملي اقدام تر اوسه پورې ترسره شوی نه دی. غوښتنه مو دا ده تر څو نړیواله ټولنه په دې برخه کې کار وکړي او زر تر زره د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د بشري حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې په کراتو د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب او پر دوی د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. که هم طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دوی په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار سربیره نور ګڼ محدودیتونه ولګول. یو شمېر مېرمنې او نجونې وایي چې د همدغو محدودیتونو له کبله یې ډیری په ډول ډول رواني ناروغیو اخته شوي دي او د راتلونکي په اړه ناهیلي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د کونړ اوسیدونکو یو اربیا د کونړ پر سیند اوبو او برښنا بندونو جوړول او دغه پریمانه اوبه مهارول غواړي. د دې پوینه په تیرو حکومتونو کې وخت په سرویګانو او ژمنو سره تیر سو، خو اوسنی حکومت هم تر اوسه د بند جوړولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
د کونړ اوسیدونکو باید د سیند پریمانه اوبه له کوم بدل پرته په وړې ډول پاکستان ته روانې دي او تر اوسه تری افغان حکومتونو د هیواد د آبادی او پرمختګ لپاره هیڅ ګټه نه ده اخیستې. د دوی په بیان د هر پسرلی، وړي او منی په موسمونو کې یاد سیند د کونړ او ننګرهار خلکو ته مالی او ځانی زیانونه رسوي، خو پاکستان پرې د ځمکو خړوبولو، د تورتم کورونو روخانه کولو او د اقتصادي څرخ ګرځولو لپاره پرې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي دي. ځایي اوسیدونکو باید د تیر شل کلن جمهوریت چارواکو خپل وخت یوازې په سرویګانو او تشو ژمنو تیر کړ، داسې کوم کار یې ونه کړ چې ورسره د اوبو برېښنا بند جوړ او د ولسونو د کلونو ارمان پوره شي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو مجاهد او محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
د کونړ بند چې دی دا د کلونو کلونو نه پروژه ده او دې ته د کونړ نه بلکې د ټول افغانستان یو اړینه اړتیا ده. خو هر حکومت چې راغلی دی دا وعده کړي دي چې باید دغه بند جوړ شي. متاسفانه چې تر اوسه پورې یو حکومت هم نه دی کامیاب شوی چې دغه پروژه باندې کار وکړي. برېښنا چې ده دا ولنو ضرورتونو کې دی د پرمختګ او د ترقۍ.
هر وخت موږ دې زیرې ته منتظر چې نن به د سره تاغ دړې مې افتتاح کیږي، سبا به د سره تاغ دړې مې افتتاح کیږي، خو تر اوسه پورې یو تیګه بل نه ده کېښودل شوی.
د سیمه اوسیدونکو وایي چې چیرته د سرپرست حکومت مسولین غواړي چې د کونړ پر همیشه بهان سیند بندونه جوړ کړي، نو دوی پکې د پیسو ورکولو ترڅنګ هرې قربانۍ ته چمتو دي. ساحل افغان او حاجی یعقوب ازادي راډیو ته وویل
تر دې پورې کچیرته په مونږ باندې د سیو د زبوج راچول کیږي چې مالی کومک ورسره وشي، نو ان شاء الله ټول افغانان دې ته تیار دي او کومک بم کوي ورسره او ډیر په خوشحالي به دې ته وګور.
تر خپل اوس اندازې پورې خپل هم ځاني هم مالی مرسته به کوي. ټول دیواز د پونړ نه بلکې د ټول افغانستان لپاره بداد یو د ترقۍ او د کامیابی سبب شي.
د پرزیدلی جمهوریت د اوبو برېښنا وزارت چارواکو ویلي و چې د کونړ اسمار ولسوالۍ له سور تاغ څخه د مرکز اسدآباد تر چاګي پورې د یو هندي شرکت پر مټ سروې کړي او پکې شپږ ځایونه د بندونو جوړولو لپاره په نخښه کړي دي. په بیانای کې په یادو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا و نیم زره میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. هغوی ویلي و چې یا د برېښنا د افغانستان لاړتیا او زیاته ده او کولی شي چې په نورو هیوادونو وپلوري او له درکه یې هر کال په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کړي، خو د حکومت پر زیدو پورې له شپږو ځایونو څخه په یو کې هم د بنسټ ډبره کینه خوده. اوس تازه د سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر مولوی عبداللطیف منصور یوې خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د کونړ پر سیند بند جوړولو تکلک هوډ لري او د جوړېدو هوکړه نږدې شوې ده. که څه هم چې یاد وزیر د بند او د ودانیز شرکت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د بند سرویګانی او تخنیکی مطالعات بشپړ شوي او ډیر زر به د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شي. تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ پر سیند د برېښنا کوټ جوړولو کې کوم بهرنی شرکت پانګونه کوي، خو په دې وروستیو کې روسي، چینایي، اوکرایني او ترکی شرکتونو په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونی او کارکولو ته لیوالتیا ښودلې ده. په کونړ کې د زراعت او اوبو لګولو چارو ماهرین وای د کونړ په سیند کې په عظمي ډول په هر ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي، چې تر اوسه ترې د برېښنا د تولید او ځمکو خړوبولو په برخه کې استفاده نه ده شوې. د یادونې وړ ده چې سردار محمد داود خان په خپل 15 پراختیایي پروګرام کې د کونړ پر سیند د سور تاک ساحه کې د برېښنا کوټ جوړول شامل کړي وو او اټکل شوی و چې یاد بند څخه به شاوخوا 1500 میگاواټ برېښنا تولید او د افغانستان اړتیا به پوره کړي. خو په هیواد کې د حالاتو خرابېدو سره د سردار محمد داود خان او ټولو افغانانو دا ارمان پوره نه شو.
لدی سره د خبرونی نیمایی ته ورسیدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشی پروګرام تکرار اوریدلی سی. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ناروی د کډوالی شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ لیا د وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون سوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې ل خپل سړیو پراته ل ایران ایستل سوی چې په بی وزلی کې گیر دی. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنی واوري لکبل په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تیر شپه پر خپل ایکسپانډ لیکلی چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د امریکایي وی محکمې سی ان ان ټلویزیونی شبکه هغه پخوانی عسکر ته د 5 ملیون ډالر جریمې په ورکړې مکلف کړ چې له افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لسګونه زره ډالر اخیستي او له لاهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د یوې امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته یې له ګڼو افغانانو سره امریکا ته په تلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی این این په دې خاطر د حیثیت د اعادې دعوه کړې وه او دا شبکه یې سو کړې وه چې د ده کار ته یې د تور بازار نوم ورکړی و. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د 4 ملکیانو په وژنه تورنه کړې. لوڅو اونیو راهیسې د یوه ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نښتې روانې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. دا د 2018 د کال له سپتمبر میاشت راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. د السیسی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر سیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د نړۍ د رزمي لوبو د معتبر سازمان یو ایف سی اتل اسلام مخاچف یکشنبه سهار د خپل کمربند دفاع لپاره له برازیلی لوبغاړي ریناتو مویکانو سره مخامخ کیږي. تموچی مخاچف له ارمان ساروکیان سره لوبه وکړي خو ارمان د جوبلیدو په سبب له سیالوی ډډه وکړه او پر ځای ریناتو معرفي سو. اسلام مخاچف 16 لوبي ګټلي، یوه یې بایللې ده. سیالي 15 لوبي ګټلي او 15 یې بایللې. د اسلام او ریناتو لوبه د یو ایف سی د 311 دوري لوبو مرکزی سیالي ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان اونیز سپورتي خبرونه در توړاند کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل څرګندونه کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمیر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لارینونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړی دی. او د خبرونه پورسته برخه کې به د تلانو جام په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ لشنون کې احمد فرهاد فدای سره مرکه هم در تخبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پہلے دا کرکٹ اتلانو جام یا چمپئنز ٹرافی لپاره دا افغان لوبډلې لا اعلان کوو. دا افغانستان کرکٹ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکٹ بورډ ویلي دي چې دا اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډلې کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 اوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علامه محمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش اشولی، ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اړوندو ډاکټرانو لولوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د دې میاشتې په 28مه نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بایکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړي دي. د ورده چې د اتلانو جام په الف ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او بنگلاديش یو ځای شوي دي، چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرمزي څرګندونې خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی ده، خو ځینې ځایونو کې زما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې هلکانو ته باید وخت ورکړل ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د اسکواډ په اړه باندې کمپلیټ وغږیږو، غو غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید زدران رښتیا هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بالر ده. په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي، مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن حصہ پکې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نه و، د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و. او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده، نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ټی ټین ته راغلی ده او یا ټی ٹوینٹی ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نشي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده، ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. خو په هر صورت په دې هیله چې مجیب کرو جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپاٹ کې زما په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم و. موږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر موږ په میډل کې تیار کړی ده، واغ حالت نه استفاده کول پکار دي. بالخصوص په دغه سی وکټو باندې چې دی تقریبا دا په بیټنګ ټری کې زما په نظر باندې دا وکټ نه داسې هغه حالت پاور هیټنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر هلکانو ته موږ چې لاندې په ډومیسټک کې دي یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، زما په نظر باندې درویش خا پور چانس وا آپشن وا باید موږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ماته چې ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وای، هغه ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډیری ملګري یا ډیر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه حالت کې دومره ابیلیټی سره تاسو یقین وکړئ چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
اتیاد اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهیدم چې دا چرس اتیاد امر لري.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاړه درامسته شوی ولانجمنو باسونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا پاتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړي. نړیوال شورا د یک شنبه پورز د تلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړي ده. په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو او ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ خوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیستو پوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لاپسې غختلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډیر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروقي یادونه هم شوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لومړنی حضور تاریخي بللی او د نوملړ د قوت په برخو یې ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې له افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبی افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان له کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبو ونه کړي. تر څنګ یې د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ کولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوای د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار واري د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره کړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهې مهم تاریخي افغانستان کې مرد.
د افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پراو کې چې زموږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند به برخه دي او په تیره خځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او هم غږی نه وي. باید په اصل کې د افغان خزو او د افغانستان د ازادي لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا دیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یې ویډلې د کرکټ نړیوال شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پانتون استاد او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعال شکریا بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقوقو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا و چې متوازی کو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي، د جمهوریت ملي سوری د دې په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنی نه ده چې دوی راځي هلته دي طالبانو
دی بیرغ لاندې لوب کوي. د انګلستان او جنوبی افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوال شورا ده. د کرکټ نړیوال شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 28 په کراچۍ ښار کې له جنوبی افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 28 له انګلستان سره ده او دریم لوبه بیا لاهور کې لاسټرالیا سره د فبروري 28 پلان شوی.
بل ورته لزګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځین نور بنسټونو ته دیو لیک پاستولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤولې او د بشري حقوقو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینه او د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم درامنسته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحی سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه سوی کولی شي ورزشي فعالیتونو کې باید نارینه ونه کړي. یعنې موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولی شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحی د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لاغې ډلې دا چې ملي ټیم د دوی په خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایډ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ دوی اجرا کوونکي وو؟ دوی نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نه وي اړیکه نشته. او له بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسیو په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلي دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کړو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ سوه د ښځو وضعیت څه داسې مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس دا به د دې باعث شي چې هغه ځوان قشر چې د سرویګانو په اساس 80% یې تر 40 ټیټ دی او حدودا 80% یې تر 40 کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بې برخې دي. نه صحیح تحصیل ته لاسرسی کار حق نه لري. نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندې کړې دي او په یو ډول په سرخلاصي زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د حسابي په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان دا اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غشمیر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان د غهیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله اساسولي وکړي او د راتلونکي ته یوه هیله دا هیله مترخو او وایي چې دا کسان دي ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاس ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان سر سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره متړانه یې فکر نه کوم چې دلته کوم منطقي تړاو وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
همدارنګه برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو له ډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویلي دي:
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د پنځشنبه په ورځ 4 جنوري د 14 مینټې سره سمون خوري د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت ویلي ده. د اعتراض غونډې مخه دا ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کلنی یا لیک غندنه وکړي چې د انګلند کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته لیږلی وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایق پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورزنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلند د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي. دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې وراخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوالو شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ هغوی ته مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنالیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو ترڅو دوی ته معلومات ورکوو په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو ترڅو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو هغوی ته عامه پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یادې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د طلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډونکوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوې لوبډله کې پاٹ کمنس لوبډل مشر دی، او په لوبډله کې الیکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ٹریویس هیٹ، جش انگلیس، مارنس لبیشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارٹ، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹاینس او ادم زم پا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی، او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹن سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګ تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انگلستان، نیوزیلینڈ او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي. ل کرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی و ګډون کړی و، او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2024 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5 مقام ګټلی و. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی و، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزے تنو مان دے. د کرکټ ل سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوختي. د سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16 نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیگ چې د اس ای شل اوریزه لیگ په نوم یادیږي، د جنوري په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی، او د فبروري تر 8 نیټې به دوام لري. په دې لیگ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، او ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله تل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب الرحمن د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کیپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شل اوریز لیگ سیالۍ بیا د روان جنوري میاشتې په 9 نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي چې د راتلونکي فبروري تر 9 نیټې غځیږي. په دې لیگ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بیلابیلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شل اوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړي دي. د ورېدا چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول چې یوازې دوه افغان لوبغاړي، محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پیښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانی سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه ووهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانی سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي، او ریال ماډرید بیا یوازې 13 ځلې دغه سیالۍ ګټلې دي. د ورېدا چې د یادو کلبونو په ترکیب کې فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وس د زنګړی مرکی په دې برخه کې درته په چمپیونز ټراپی کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبله مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږیدلی نور په مرکه کې ووري فدایي سره بیا ور بیا خبرونه تستړی مشي د چمپیونز ټراپی لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډله څنګه ارزوي؟
بالکل زه فکر کوم چې دی چمپیونز ټراپی لپاره د افغانستان د اعلان شوی لوبډله ماشاءالله ډیره مناسبه ښکاري. په دې سره تقریبا ټول برخو ته مو پکې پاملرنه شوې ده او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیست بیټسمنان پکې ماشاءالله ښه ډیره اخیستې دي. نو د ابراهیم ځدران بیرته راتګ د سیدي قلعه تعالی اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د احمد شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړی لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګوري آل راؤنډرانه ماشاءالله د احمد الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې او بیا ورسره کوم فام کې فضل حق فاروقي ده او ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سے لوبډله کې نو ټول کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې او بل په تیز باندې کې نوی ځدران باندې باور شوی ده په پیګو سي هغه ماشاءالله پیس لري او پیس چټکه توپ چوانه کوي او بیا دې موجب ځدران په ځای باندې دی علامه غزان پر اخیستل. نو په ټول کې کچې تاسو ته وګورئ د هر ډپارټمنټ دغه څو وګورئ ک توپ هنه ګورئ ک توپ چوانه ګورئ او که بیا ټول چاري ګورئ نو هر برخه کې څو وګورئ ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله اخیستل شوی.
هغه لوبډلې چې په 500 ورځ نړیوال جام کې سیالي وکړي تر ډیره هماغه لوبغاړي غوره شوی دي. خو د وین الحق مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته او پر ځای یې صدیق الله تل محمد غزنفر او نوی ځدران غوره شوی دي. دا بدلونه کولای شي دا ځای نه سم ډک کړي؟
د بدلونو په تړاو باندې که چېرته تاسو وګورئ ریاض حسن او د صدیق الله تل پرتله کوو که صدیق الله تل ډیر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې مخته شو او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالیو اتلولي ګټلو د افغانستان لپاره او خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې غته فرصت ورکړی سو سلیزه وکړله. نو هغه هغه مینټل ټفنس وښودو او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرېږي. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې صدیق الله تعالی ځان لپاره دا ځای انتخاب کړ. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله. په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر ده په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر ښه ده خو په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خود یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده او دغه په ځای باندې نوی ځدران راتګ ذکر کوم چې نوی ځدران ښه ده پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده او بل ډېره ښه سټیمینا لري. نو او ټول نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوی ځدران به هم خپل راتګ جسټیفای کړی شي او وبخښي چې هغه کې څه وړتیا وسته. او د علامه غزنفر او د مجیب ځدران په تړاو باندې خو مجیب تر اوسه پورې 100% نه ده. تیرو لوبلړیو کې چې کله ما کوچ سره خبرې کولې هغوی ویل تر اوسه هغه 100% افکت نه ده. نو د دې لپاره چې هغه 100% افکت نه ده علامه غزنفر او سره ده که چېرته بیا پرتله کېدله نو مجیب ځدران په علامه غزنفر باندې برتري ځکه اخلي چې هغه ډېره تجربه لري او د هغه ویریشنز ریټ کور هم ډېر اسانه نه دي. بیخي اسانه نه دي دغه ویریشنز ریټ کور. نو او بل بیټنګ کې هم د علامه غزنفر نه دی هغه بیټنګ پیاوړی ده. یعنی هغه ډیت کې سره سي درې څلور شپږ ځې درته والی شي. د سینه سره غزنفر یې نشي کولی خو د غزنفر په پرتله بیا مجیب ځدران په دې برخه کې پیاوړی ده. نو که چېرته مجیب ځدران فټ وای نو بیا خو خامخا د دوی د دواړو ترمنځ باید یو انتخابې دلې هغه به خامخا مجیب ځدران وای. خو زه فکر کوم چې دغه د 100% فټ نو سیدل وجه نه دا د سي غزنفر انتخاب شوی ده.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې اټکل مو څه ده په چمپیونز ټراپی کې د افغانستان سفر تر کوم ځای پورې وي؟
زه فکر کوم چې افغانستان سره په دې چمپیونز ټراپی کې مخته تللی شي. سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبلړۍ کړې ده ماته مور کړې ده صحیح دی. یو څه لوبغاړي نه ول خو پاکستان کنډیشن سره په کتلو سره او د موږ د سپین اټاک ته په ځانګړې توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څنګه تیریدلی شو انشاءالله. دا آسٹریلیا سره هم موږ کولای شو چې مثلا خیال وکړو او شاید ځینې وګټلی شو، ځکه چې د آسٹریلیا مایند سیټ دا راځي چې کله څوک چې چا څه لوبه ځینې ګټلي دوی بېرته اټیکنګ کرکټ کوي. اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سیسه فایر بیک کېږي او د تا ډېر پیاوړي لوبغاړي سره زر وسوځېږي، نو تا ته یو موقع پر لاسه کوي. او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز داسې دي چې د افغانستان غوندې لوبډله هغلته خوشحاله، او افغانستان هغلته ډېر زیات کرکټ کړی دی، د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی، لکه ټریننګ کمپونو ته هم هلته تللي دي او هغه کنډیشن سره مثلا ډېر برتیا لري. نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله په دې موبایل لوبو پورې لاره پیدا کولی شي، هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله. الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي، خو ډېر امکان شته چې د موبایل لوبو پورې انشاءالله وتلی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه ورسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د لوبول میدان او نیوز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زمونږ خبرونه هم دومره وپایت